द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اوریدم کو ستړی مسیدا د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د یک شنبه ورځ کال 2014 سم د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دا خبرونه کې زم تاسو قربانا کلسوم کاکړ
او زه نصیر کاکړ
تاسو ته به خبرونه وړاندې کوو خو اول غوښتي د خبرونو سر ټکو ته
د امریکا د سرنټرانو یوې ډلې د جان مکین په مشرۍ کې پاکستانی چارواکو سره لیدلې او د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سفر یې هم کړی. د امریکا د کانګرس د غړو د سفر په داسې حال سوی چې واشنگټن کې د پاکستان ترګرۍ په ضد دوه مخو تګلارو او حقاني ډلې په ضد عملیاتو نه کولو پر سر ډېرې اندېښنې دي.
سرګنده دی وی چې امریکایي کانګرس کې دا تاثر موجود دی چې پاکستان د ضربې اس په محل د حقانی شبکې او د طالبانو په ضد مکمل عملیات نه کوي.
د افغانستان کې چارواکو د چین لخوا امنیتي چارواکو او فوزي تربیه لپاره د ملیونونو ډالرو د مرستې ستاینه کړې. د افغانستان امنیتي چارو مشر انیف اتمر ویلي دغه ګټورې مرستې به په سیمه کې د ترهګرۍ په لویان ګوښه کړي.
دا وای نن ورځ تاسو د چین هیواد د مهمو مرستو شاهد یاستئ. دا په حقیقت کې له افغانستان سره د سیمې او نړۍ د یووالي څرګندونه کوي.
او پاکستانی چارواکي وایي چترال کې د طوفاني بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمنو سیمو کې د مرستې عملیات روان دي. هلته چترال کې د سیلاب له امله چارواکي وایي لږ تر لږه 1.5 کسان بې درکه دي چې پکې د 2 مړي میندل شوي.
د
پاکستان په سفر د امریکا د مخابرو سینیټرانو پلاوی نن د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کتنه کړې ده. د سفر کې له امریکایي سینیټرانو سره پاکستانی چارواکي هم شامل وو. د امریکایي سناتورانو و شمالي وزیرستان ته دوره په داسې وخت سوې چې واشنگټن د ترګریز جګړه کې د پاکستان په دوه مخي تګلاره او د حقاني ډلې په ضد عملیاتو نه کولو په اړه اندېښنې څرګنده کړي.
د امریکایي چارواکو یو وفد د جان مکین په مشرۍ کې د پاکستان په دوره دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګه اس پی آر تر مخه دغه وفد د جنرال رایل شریف سره لیدلی او د دواړو هیوادونو تعلقات او د سیمه د امنیت او د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې دي. او دغه وفد به د پاکستان ځینې هغه سیمو دوره هم کوي چیرې چې د ضربې اسب عملیات ترسره سوي دي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې چارواکي وایي د چترال په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو په لوړه کچه ځاني او مالي زیان اړولی دی. د چترال سیمه ییز چارواکي مطبوعاتو ته وایي چې تېره شپه راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 1.5 کس مړه او یو شمېر نور ژوبل دي او ځینې بې درکه دي. نور تفصیل احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د چترال ضلع ډیپټي کمشنر اسامه احمد ویړای چې ډیوه ریډیو ته ویلي دغه طوفاني باران وروستو سیلاب ډیر ناڅاپي راغلی او دغه د دروش سیمې ورسون کلی چې د افغانستان سره په پوله دی په دې کې ودانو ته هم ډیر زیان اړولی. په فوري توګه چې شپېته کورونو په سیلاب کې د لاو کېدلو ویل کېږي چې له امله یې په ارسون کلي کې په سلګونو خلک بې کوره شوي. د اسامه احمد ویډایچ په وینا بې کوره شوي خلکو ته د خوراکي شیانو او خیمو رسولو انتظامونه هم روان کړي دي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه دی وایي تر دې دمه ورته سلور مړي موندل کېدو راپور رسېدلی او نور تر دې دمه بې درکه دي. خو سګنی کال په چترال کې د دغه قسمه سیلابونو خطرې نورې هم سیوا شوې دي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او د باران په کېدو فوري سیلابونه جوړېږي. د چترال ضلع چې تیر کال هم د پشکالي بارانونو په وخت پکې سیلابونو ډېر جاني زیان کړی و. ماهران وایي د موسمي بدلون دغه بد اغېز تر ټولو زیات په چترال سیمه کې څرګند شوی او دغه خطرو مخنیوي دپاره پکار ده د وړاندې حکومت کومه منصوبه بندي ترسره کړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویل افغانستان سره د چین، هندوستان، روسیې او د ناټو پوځي مرستې او د ترګرۍ ضد درې دلبه د ترګرۍ پلویان ګوښه کی. ښاغلی اتمر د خبرینند یک شنبه پر ورځ کابل کې د چین د لومړی پوځي مرستو د رسیدو مراسمو ته د وینا په وخت کړي. نوموړي د مرستو ستاینه کړې او ویلې دی له دې څخه دا پیغام ورکول سوی چې چین د ترګرۍ ضد مبارزه کې له افغانستان سره ولاړ دی. چین د پوځي مرستو ژمنه تیر کال د صدر اشرف غنی و هغه هیواد ته د سفر په وخت کړې وه.
په بنگلادیش کې د يرغمل سوو شلو کسانو او د دوو پولیسو افسرانو د وژنې وروسته په بنگلادیش کې د دوو ورځې ویر اعلان کړی. که څه هم د دغه پیښې ذمهواري تندروي ډلې داعش په خپل سر اخیستې، خو په پیښه کې د دوی ښکاره رابطو تصدیق نه دی سوی. او د بنگلادیش حکومتي چارواکي هم وایي چې په پیښه کې داعش نه دی ملوث. د بنگلادیش هوم منسټر اسدالزمان خان وویل چې دغه جهادیانو تعلق د هیواد ځایي تندروي ډلې جماعت المجاهدین بنگلادیش سره و. خبری ادارې رائټرز هم د بنگلادیش د پولیسو مشر لخوا ویلي چې و سره ترهګر بنگلادیشیان و. د شیخ اسینا حکومت په ملک کې د عملو ذمهواري په خپل سیاسي مخالفونو باندې اچوي او وایي چې دوی د تندرو ډلو مرستې کوي. او د شل يرغمل سوو کسانو وروسته په بنگلادیش کې د امنیت سخت کړ سوی دی.
په عراقي چارواکي وایي سر شر بغداد کې نن یوه ځانمرګي موټر چاودنه کې لږ تر لږه 15 اویا کسان وژل سوي او 130 نور ټپیان دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د پیښو مسؤلیت پر غاړه اخیستې او ویلې دي چاودنه کې شیعهګان په هدف وو. نور تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا رپورټ کې محمد اکرام وړاندې کوي.
عراقي خلک په مرکزی بغداد کې راغونډ شوي وو چې دغل تخوراکونه وکړي، ځان دپاره د اختر جامې، کپلې او نور سامانونه واخلي. کم مخکې چې دغه په میچاودنه وشول او د اویو نه پکې زیات کسان ووژلی شو. دا په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ذمهواري یې داعش تندروه ډلې په خپل سر باندې اخیستې ده. دا په داسې حال باندې دا حمله شوې ده چې عراقي ځواکونو تیره میاشت د داعش تندروه ډلې نه د فلوجا ښار کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستی دی. فلوجا ښار د 2.5 کالو پورې د داعش تندروه ډلې په قبضه کې وو. خلکو دا یره لرله په عراق کې چې د فلوجا ښار واپس اخیستو وروستو داعش به په بغداد کې درنه یو حمله کوي. داعش چې د دغه حملې د مواري په سر اخیستې ده ویلې دي چې دوی په دغه حمله کې شیعه مسلمانان په نخه کړي دي، خو په کرا دا سیمه کې د بیلابیلو ډلو خلک اوسیږي. په هغه کې سنی مسلمانان هم اوسیږي، شیعه مسلمانان هم اوسیږي او دغلته عام خلک د خوراکونو او د دې ترڅنګ د سود سودا لپاره راځي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
د امریکا ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواري هیلری کلینټن د کمپاین ویاند وایي چې میرمن کلینټن د شخصي ایمیل سرور د استعمال په اړه د استخباراتي ادارې اف بی آی چارواکو سره په رضاکارانه توګه لیدلې دي. د ریپبلیکن ګوند مشران په میرمن کلینټن سخت نیوکې کړې دي چې د خارجه وزیر په حیثیت د سرکاري رابطو لپاره خپل شخصي ایمیل اکاونټ استعمال کړی وو.
د امریکا صدر براک اوباما او د ډیموکراتیک ګوند امکاني صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن به د سه شنبه پر ورځ په لومړي ځل ګډ کمپاین کوي. دواړه به د شمالي کیرولاینا ایالت په شارلټ کې یوې غونډې ته وینا کوي. په یو بیان کې ویل شوی صدر اوباما او میرمن کلینټن به د امریکا د پرمختیا په اړه خپل اقداماتو او په ګډه د یوې ټینګې امریکا په اړه خپل نظر څرګندوي. په ایران کې صلحه او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکول سوی چې تر هیواد د باندې دي له دشمن سازمانونو سره اړیکې نه نیسي. دا خبرداری د جمعې پر ورځ د یوې بې نومه پیغام له لارې نږدې وسوه خبریالانو او ولسي شخصیتونو ته استول سوی. پیغام کې ویل سوی په خارج کې له دشمن عناصرو سره ټول اړیکې او همکاري جرم دی، که دا د ایمیل له لارې وي یا د اړیکو له نورو لارو څخه، او دا چې که څوک داسې وکړي نو انصاف ته به وړاندې کیږي. ایران خپل وګړو باندې تر هیواد بهر د فارسي ژبې له مطبوعاتو سره د اړیکو بندیز لګولی چې پکې وایس اف امریکا فارسي څانګه او بی بی سي فارسي څانګه هم شامل ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه واجیاست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په سفر د امریکا د مخور سنټرانو پلاوی نن د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کتنه کړې ده. د سفر کې امریکایي سنټرانو سره پاکستانی چارواکي هم شامل وو. په دې باب نور تفصیلات خو په سیمه کې د وتلي او آزاد خبریال ناصر خان داور څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسی داور صاحب، او په خیر علی. داور صاحب ستړي مسی. کور مو ودان. تر ټولو مخه که هم د دې سفر تفصیل را ته وړاندې کړي چې دغه سفر کمی سیمې ته او امریکایي سینیټرانو هلته له چا سره لیدکاته کړي دي، او په سفر کې پاکستانی چارواکي ورسره څوک وو؟
دا وایي چې کوم دی امریکایي سینیټرانو یو فرد راغلی پاکستان ته، نو هغه خو بیسیکلی د دوی چې کوم ټارګیټ وو اپریشن زربیازر، چې کوم دی پاکستان فوجینا لګیری په شمالي وزیرستان کې، او خصوصا د هاکرین نتورک چې خلک کوم دی هغه چونکه امریکا په ګوته کوي ورته، نو د هغې سره چې کومه کاروایي شوې هغه بریفینګ یې ورته ورکړی دی په اسلام آباد کې. او د اسلام آباد نه دا په هلیکاپټر کې په جاز کې ناستی، او په دې کې فوجي زمونږ مشران هم سره وو. هغه تللی دي شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او د پاک افغان د سرحدات چې کوم دي دا ورته خولي دي، خو بر د اجاز نه هوای بر نه خولي دي، لاندې دي ناس نه دي. لکه مینه شته خو یو کم 50 کورنۍ بیا تللي دي واپس شوي دي، خو هلته نه دي چا سره مینه شوي دي، نه هلته ناستي. دا کوم فوجي کسان دي هغه سره، یا پولیټیکلي چې کوم انتظامي دي، یا مشران دي هغه سره نه دي مینه شوي. هغه دوی ته بریفینګ ورکړی شوی دی په اسلام آباد کې چې کوم زمونږ فوجي چارواکي دي هغه، او دې سره سره چې کوم زمونږ آی ایس ٹی آر دی هغه طرف نه وفد دی، په دې وفد کې هغه سره هم سملګري ورسره شوي وو. هغه د سفر کې ورته تللي وو، او دوی بیا په دې باندې خوشحالي را کړې ده چې شمالي وزیرستان کې بدلون راغلی دی. د کې شک نشته شمالي وزیرستان کې بدلون راغلی دی، خو دا خلک کناستو نو بیا به دوی کتلي وه چې میراشان میرلي کوم مارکیټونه دي، بازارونه دي، هغې سره حالات دي، خو هغې ته دوی پریشن دي، او دوی بیا بېرته واپس کړي دي په جهاز کې.
ناصر خان داور صاحب، لکه څرنګه چې تاسو په خپله هم ذکر وکړ چې امریکا د پاکستان په تګلارو باندې چې د ترګري عزت مبارزه ده په هغه باندې اندېښنې څرګندوي، او په خپله د امریکا کانګرس د پاکستان د امداد تړلو څرګندونې هم کړې دي، په سیمه ته دغه کتنه په باب ځایي خلک څه وایي چې هغوی څومره خوشبین دي چې یعنی کډوال به بیرته پر وخت باندې خپل کورونو ته ستانه سي، د هغو کورونو به جوړ سي، او د ترګري عزت مبارزې په اړه څه څرګندونې دي؟
اغه چې کومه د کډوالو خبره ده، هغه خو لګیری تقریبا په دې کال اخره پورې به په دسمبر پورې به د ټول چې څومره کډوال دي په سیبه کې دي، تقریبا یو 30,000 کورنۍ یا 50,000 کورنۍ په سوي دي. او دا خبره کومه چې نن چې کوم ځای کډوال دي یا چې کوم شمالي وزیرستان خلک دي هغه سره مې خبره وکړه، او په دې باندې چې کوم د امریکایي سینیټرانو یو وفد راغلی دی، او هغه په باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی چې واقعي شمالي وزیرستان کې اوس هغه راغلی دی. شک نشته چې کوم شمالي وزیرستان کې پاک افغان بارډر دی هغه هم زیاته سیکیور شوی دی، خو بیا هم دخل داسې وي که نه چې لکه ځنې چې د کوم اپریشن در بیا عزت د مونږ په تاریخ یو غټ اپریشن شروع شوی دی، او د اپریشن در بیا عزت چې د چا خلاف شروع شوی او پای کې زیات شوی دی. مثلا چې کوم دی هغه سره د حکومت معاهده شوی دی، هغه اوس په میراشا وکیشنل ټریننګ انسټیټیوټ کې هلته دی، هغه هلته دوی ته دوباره د دې ریهیبیلیټیشن کوي. هغه چې وی چې بس چیف اصلای کې خو دره او بیا یو عام شهري جوړیږي، خو خلک دا وی چې دا عام شهري نه جوړیږي، چې کوم اصلوالو ډلې کسان کړي دي حکومت سره اګریمنټ کړي دا به یو وخت بیا سره وچتوي، او دا یو بیا بل مسئلې اندېښنه هغه خلک څرګندوي چې دې نه بیا یو بل مصیبت جوړیږي. خو اوسه پورې هغه شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هغه ته هم هغه صورت نه دي ملوشي، لکه څنګه چې انسان ته ملوېږي، لکه هلته بجلی نشته او اوبه نشته. یو حد پورې هڅه کړې ده حکومت یو کوشش کړی دی فوجي چارواکو یا هلته پولیټیکل انتظامي، خو داسې ډېر ژوند لا بحال شوی نه دی، چېرته چې میرلي میراشا مجموعی که موږ حساب وکړو 15 دوکانونه وران شوي دي، هغه مکمل ډګر جوړ کړی دی، نو هغه هم یو غټ نقصان ملو شوی دی، هغه هم خلک خفه دي. او بله غټ خبره دا ده چې کوم خلکو سره د حکومت تروغه شوی ده، هغه ناستې اوس په میناشا کې او د چا خلاف د اپرشن شروع شوی وو، نو په دې باندې هم خلک دا چې د اپرشن ضرورت نه و که نه خبره ورسره کړې وه، او هغه دپاره بیا دومره پلسلکونه سوا خلک رابه کوره کول او د ماشومانو یو مکمل تعلیم جو درې کړه خراب شول. نو اما په خیال دی چې خلک په نقصان مینه شوي دي، په دې خفه هم دي. خلک دا چې بس چې یو ځل اپرشن شروع شوی وو، نو بس چې ښه په ښکلي انداز سره ختم شوی وه، او چا سره په دې کې د روغې ګنجایش شوي، لکه حکومت چې د ځینې کسانو سره روغه وکړله، د ځینې سره قوي لګېدي، په هغې باندې خلکو اعتراضات شته. د مونږ فوجي عیسایي زمونږ انټریکس ادارې دي یا مکاني انتظامیه ده، د هغې خپل یو سوچ دی، په خپل سوچ باندې خپل کار مخته وځي.
ډېره مننه ناصر خان داور صاحب، او کور ودان د ځان خیال ساتئ.
السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده، او دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. ریپورټونه درته وړاندې کوو. د امریکا سپینې ماڼۍ په خپل یو ریپورټ کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې څومره هم د ډرون بریدونه شوي دي، او دا نیوکې کېږي چې په دغه بریدونه کې عام خلک ډېر زیات وژل شوي دي. خو د دوی د ریپورټ تر مخه دوی وایي سي په ډرون بریدونه کې خالي تروسه په نړۍ کې تروسه خالی 60 ډرون بریدونه سوی دي، چې پکې 114 خلک سي دي عام خلک وژل سوی دي، نو ټول سي وژل سوی دي هغه ترهګر په هدف کړل سوی دي. په دې اکله تفصيلات درته وړاندې کوو عدنان بشنی په ریپورت کې.
د امریکا سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوي یو ریپورټ کې ویل شوي دي، کال 2009 څخه را په دېخوا کال 2015 پورې پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې ترسره شوي ډرون بریدونو کې نږدې 114 پورې عام خلک وژل شوي او په زیات شمېر سره وسله والو ته نقصان اړولی. په دې ریپورټ کې د افغانستان، عراق او شام کې شوي ډرون حملو په اړوند معلومات نه دي ورکړی شوي. راپورټونه وایي امریکا د افغانستان واک ترلاسه کېدو وروسته لومړنۍ ډرون حمله په کندهار سیمه کې کال 2001 کې ترسره کړې، او بیا دغه د ډرون حملو لړۍ پاکستان قبائلی علاقو ته فقا سفله، چرته چې کال 2004 څخه را په دیخوا تر دې وخته پورې نږدې 400 نه زیات ډرون حمله پاکستان په خاوره کې ترسره شوي دي، چې پکې زیاتره ډرون حمله شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترسره شوي دي. او دې ډرون حملو کې نږدې 3000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسله والو ته د مړینې نقصان اړه فلای. د سیمې یو آزاد خبریال رسول دا وړوي، د ډرون حملو په اړوند دوی ته معلومات یوازنۍ سرچینه له استخباراتي ادارو څخه ترلاسه کېدل، خو دغه معلومات پوره باور نه وو. رسول دا وړ اول په آزاد سره خبریالانو نشوای کولای چې له هغه ځای څخه کاره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي، او کوم خبریالانو چې له هغه ځای څخه ډاکومنټري جوړولې، دا ډاکومنټري د ریاستي ادارو یا د وسلوالو طالبانو د ګوندونو په ایمان جوړولې، او چې کوم راپورټونه په میډیا کې خپاره کړي دي هغه هم باور نه دي. رسول دا ور زیاته کړه دي عملیاتو څخه وروسته په شمالي وزیرستان کې د یاري څخه په زیات شمېر سره خلکو د ډرون په اړوند خپل دریز نه ورکولای، ولې ځینې خلکو په ښکاره په ډرون حمله مخالفت کولای. رسول دا ور وایي اوس په زیات شمېر سره د شمالي وزیرستان سیمایز خلک د ډرون حمله ستای نه کوي.
ون سورس نه به نیوز را واخستو چې انټيليجنس سورس ورته وایي، دین علاوه سیکنډ سورس نه تنه شي کنفرم کولای. ته بل کس واچوي هغه یریږي چې را ماته به نقصان ورسوي، نو پرسنټ اکوریټ مو به انیشل ریپورت کولای. وی چې ډرون خامخه به ګناه کس نه ولي، خو ډرون د ګناګر سره به ګناه اوري. دا مخصوص هغه کسان یا یو کس ورته ویلی شي چې هغې ته به ویلي وو چې بالکل تا مونږ نه یریږو. نور خو چا هم نه کیمرې را ایستې شوه، بلکې څو ځله خو د کیمرې سره به چې ونیولې.
په پاکستان کې د ډرون حملو په حواله تاثرات انتهایی زیات شدید دي، همدغه وجه ده چې نه یوازې په ملکی کچه بلکې په عوامي کچه هم د ډرون په حواله د ډرون حملو په حواله په زیات شمېر سره مخالفت موجود ده. په پاکستان کې تیره ډرون حمله تیر شوې مئی میاشت کې په بلوچستان نوشکي علاقه کې ترسره شوې وه. که څه هم پاکستاني حکومت د ډرون حملې کې د افغان طالبانو تر ټولو مهم مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو پخلی کړی و، خو پاکستاني حکومت په سیاسي او عسکري کچه دغه ډرون حمله غندلې وه، او امریکا ته احتجاج هم ریکارډ کړی وو، چې له وجې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې لږ ډېر تاوتریخوالی هم لیدل شوی. د پېښور یونیورسټۍ د عامو اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي
اوس پاکستان دوه خبرې کوي. پاکستان ورسره چې دا وایي ځان زه کوم، خو څنګه خبرې وایي چې یاره دا څه خبرې زما جوابه محل دي.
پاکستان داخلہ چھرو وزیر چودھری نثار تیر کل سینیٹ تھے ڈرون بردنوں پر اڑون یو رپورٹ جمع کرے وہ رپورٹ کی ویلی وہ ڈرون حملوں کے عام خلق وجنا انتہائی ٹیٹوی اور پذیات شمیر سرے وسلح فال طالبانوں تزیات نقصان آڑا پھلائی چودھری نثار ویلی دے حملوں کی تردی وقت پورے ناچ دے ترش پہ تو پورے عام کسان لمین زبڑل شبیدی دا خبر دے نوڑان دے فوج یا استر افسر میجر جنرل غیر محمود ہم کھڑے وے اور ویلی وہ ڈرون حملوں پذیات شمیر سرا دے القاعدہ خارجی جنگیلی چپکشی عربیان ازبکیان تاجکیان اور حقانی شبکہ شامل ادا ستارہ دہ حقی مرکز نہ پنقشہ کھڑی دی اور دی ڈلے پلویان تے زیاد نقصان آڑا پھلائی غیور محمود دا ہم ویلی وہ چھ ڈرون حملوں نشانہ انتہائی پخا اوکا روی عدنان بیٹا نائی وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی
د وایس اف امریکا ټیو ریډیو دا ګلاو خضر من اوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایل افغانستان سره د چین، هند، روسیې او د ناتو پوځي مرستې او ترګری زد درېدل به د ترګری پلویان ګوښه کی. شاغلی اتمر د خبرینند یک شنبه پروس کابل کې د چین د لومړی پوځي مرستو د رسیدو مراسمو ته د وینا په وخت کړي. اکمل روان ور باندې نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت وای دی افغانستان امنیتی سیکتور د ملاتړ په هدف د چین هیواد ورسره د لسګونو ملیونو ډالرو په ارزښت د فوزیانو د لیګ لپاره د الوتکو وسلو او د څار امنیتی تخنیکی وسایلو مرسته وکړه. دی افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر د چین سفارت لخوا افغان حکومت ته د فوزی مرستو د سپرلو په مراسمو کې د فوزی تجهیزاتو مرستې ډېرې مهمې وګڼلې. انیف اتمر وویل تر هرګرۍ سره نړیوالې مبارزې لپاره لا افغان حکومت سره فوزی مرستې لا افغانستان سره د چین هیواد د ملاتړ خودنه کوي. دای وای نن ورځ تاسو د چین هیواد د مهمو مرستو شاهد یاستئ. دا په حقیقت کې له افغانستان سره د سیمې او نړۍ د یووالي څرګندونه کوي. نن ورځ د چین د خلکو او حکومت پیغام دا دی چې د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ترڅنګ ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. حنیف اتمر زیاته کړه ټکل شوی پننګ دی وخت کې د ناتو غړو هیوادونو سرمنشي ز غونډه جوړ شي او په هغه کې به له افغانستان سره د پنځو راتلونکو کلونو لپاره په امنیتی او دفاعي برخو کې د مرستو ژمنې کیږي. چین حکومت په داسې حال کې له افغان حکومت سره د پوځي مرستو لړۍ پیل کړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په دې وروستیو کې د پوځي مرستو د راجلبولو په هدف د چین په ګډون روسیې ته سفر درلود او موسکو هم د چین په څیر له افغان پوځیانو سره د پوځي وسایلو د مرستو ژمنه کړې. لا بل لوري د افغانستان په شمال ختیځ بدخشان کې امنیتی چرواکی وایي د راغستان په ولسوالۍ کې طالبانو سخت بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو په مقابل ډزو کې هغوی برید په شا تمبول شوی او ویل کیږي چې په دغو بریدونو کې 25 طالب وسلوال وژل شوي دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان افغانستان لپاره پخوانی استازي ایډن فیلډمن سره د آشنا ریډیو خبریال مرکه کړې ده او د پاکستان او افغانستان په اړیکو یې خبرې اترې ورسره کړې دي. تاسو ته یې ور بیا وړاندې کوو.
But I think I just don't think that's accurate. I mean, I think that the US has
زما په فکر دا رښتیا نه ده. زما په اند کلونو په اردو کې امریکا پر پاکستان ډیر زیات فشار راوستی دی. زما په یاد دی چې د هیلری کلنټن سره هلته تللی وم چې هغې په خپل کور کې دننه د مارانو د شتون ټکی یاد کړ او بیا موږ ډیر فشار راوست چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته ادامه ورکړي چې له پاکستان څخه خبرېږي. هغه که ترهګري وي چې پاکستان ته مستقیم ګواښ پېښوي که د پاکستان ګاونډیو ته. زه فکر کوم دا به ډیره ناسمه خبر وي چې ووایو امریکا د نږدې نه ورسره کار نه کوي، خو دا په دې معنی نه ده کچيري اوږدمهاله مصالحه رامنځته شي نو پاکستان نشي کولای چې د حل یوازنۍ برخه وي. تر څنګ سیمه ایزه سوله هم ډیره مهمه ده. له همدې کبله په څلور اړخیزو خبرو کې نه یوازې پاکستان او افغانستان برخه لري، بلکې چین او امریکا هم د یو ډول راتلونکي روغې جوړې د بهیر د لارې اوارولو لپاره کار کوي.
آیا فکر کوئ چې ایران هم باید د روغې جوړې دې بهیر کې برخه ولري؟
د دې پریکړې کول په امریکا پورې اړه نه لري، دا د سیمې لوبغاړو ته اړه لري، او تر ټولو مهم دا ده چې افغانان باید په دې حقله پریکړه وکړي. کله چې زه د امریکا ځانګړی استازی وم، موږ د ټولو هیوادونو په کچه د تماس یوه نړیواله ډله درلوده چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو سره علاقه درلوده. ایران هم په دې کې شامل و. دا په داسې حال کې و چې موږ له ایران سره هیڅ اړیکې نه لرلې. هغه د سو اړخیز بهیر برخه و. کچیری هغوی بالاخره د افغانستان لخوا راوبلل شي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه معقوله خبره ده. زه ډاډه یم چې د امریکا حکومت به دې ته د یو انتخاب په توګه وګوري.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې موږ له پاکستان سره په یو نااعلان شوې جګړې کې بوخت یو. څنګه دا لاسپوسې جګړه په سیمه ییزې مؤثرې همکارۍ بدلولی شو چې په سیمه کې سوله رامنځته
کړي؟
دا و کاله مخکې کله چې ما کار پیل کړ، د متحده ایالاتو د پالیسۍ یو مهم برخه و، خو بیا هم د هغو جګړو پیژندنې سره تړاو لري چې له دغې سیمې نه خپرېږي. تر څنګ یې باید د پاکستان، افغانستان او د سیمې ترمنځ اوږدمهاله دوامداره اړیکې موجودې وي، نه یوازې پوځي او امنیتي اړیکې، بلکې ډیپلوماټیکي او سوداګریزې اړیکې چې خلک له خلکو سره او اقتصادونه سره وتړي. ولسمشر اشرف غنی ډیر په روښانه ویلي دي چې د نړۍ دغه سیمه چې د نړۍ تر بلې هرې سیمې له یو بل سره اړیکې ډیرې کمې دي، باید اړیکې زیاتې کړي. دا باید ومنل شي چې د سیمې راتلونکی ثبات د خلکو د ګډ کار په اساس جوړیږي.
متحده ایالات پلان لري چې له 2013 نه تر 2020 پورې هر کال څه د پاسه 3 میلیارد ډالر د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي. کله چې د دې پیسو ورکول افغانستان ته پیل شي، نو په سپینه ماڼۍ کې به بل جمهور رئیس وي. آیا دا امکان شته چې د نوي جمهور رئیس پالیسي د دغو مرستو په کچه او بهیر اغیز وکړي؟
Well, so these upcoming conferences are very, very important, obviously, and I think demonstrate the
مور باید وګورو چې څوک د متحده ایالاتو جمهور رئیس کیږي. مور یو هم نه پوهیږي چې جمهور رئیس ترامپ په دې حق له څه نظر ولري، خو په کوم طریقه چې هغه د متحدینو نه د لری کېدو په حق له خبرې کوي، ډیره ویرونکې ده. مور ټول په افغانستان کې د ناټو له نقش ګورو چې بیا ساري پرمختګونه رامنځته کړي دي، او داسې کار به ونه کړو چې دا پرمختګونه لمنځه لاړ شي. زه به په دې برخه کې د هیلری کلینټن سره له نږدې کار وکړم. هیڅوک وړاندوینه نشي کولای چې هغه به څه وکړي، ځکه چې دا د هغه وخت حالاتو پورې تړلې ده چې پوځي قمندانان هلته څه مشوره ورکوي، او دې پورې اړه لري چې هغه د امریکا د جمهور رئیس په توګه نړیوالې ټولنې سره څنګه تماس نیسي. میرمن کلینټن په افغانستان کې په شویو پرمختګونو باندې ویاړي چې پکې د افغان ښځو حقوق هم شامل دي، او زه فکر کوم چې هغه به په ډیر احتیاط سره دې کار ته دوام ورکړي او یقیني کړي چې افغانستان د اوږدمهاله بریالیتوبونو ښه فرصتونه ولري.
د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خاص استازي په توګه څه فکر کوي چې د امریکا راتلونکي جمهوري ریاست لپاره ډونالډ ترامپ به ښه وي که هیلری کلینټن؟ اوسنی امنیتي وضعیت او د افغانستان په راتلونکي کې د امریکا ښکېلتیا ته په کتو سره تاسو څه وړاندیز کوئ؟
It's hard to make kind of blanket assessments first of all since I haven't been
دا ډول ارزونه ډیره ګرانه ده. اول دا چې نه میاشت کېږي چې زه د حکومت سره کار نه کوم. ما خپل پوځي او استخباراتي ارزونه نه دی لیدلې. یقینا چې موږ غواړو په دې حکله د هغه چا چې هلته وضعیت له نږدې ګوري، تر ټولو مهمه دا ده چې افغان حکومت ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره خبرې وکړو. ما د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نورو استازو سره په ګډه ولسمشر اوباما ته یو لیک واستوه چې د سش کال تر پایه پورې په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر پرېږدي. وبګورو چې څه پریکړه کیږي. پوهیږم په دې ورستیو کې ډیر وخت لپاره د نظر او اتسو عسکرو د بریښدلو اعلان وشو، خو اوس هم پلان دا دی چې د امریکایي عسکر تر راتلونکي کال پورې 5500 ته راټیټ شي. موږ ټول غواړو ډاډه شو چې هغه څه چې اوس د افغانستان د بریا لپاره کیږي هغه دوام ومومي او د نور پرمختګ لپاره یو تلپاتې بنسټ شي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدون خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه در توڑاندی کوو خوال غشتی دا خبرونو سر ٹکو تا
د امریکا د سینیټرانو یوې ډلې د جان مکین په مشرۍ کې پاکستانی چارواکو سره لیدلی او د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سفر یې هم کړی دی.
سرګنده دی وی چې امریکایي کانګرس کې دا تاثر موجود دی چې پاکستان د ضربې اس په محل د حقانی شبکې او د طالبانو په ضد مکمل عملیات نه کوي.
افغانستان کې چارواکو د چین له خوا امنیتي چارو او فوجي تربیه لپاره د ملیونونو ډالرو د مرستې ستاینه کړې. د افغانستان امنیتي چارو مشر نیفت مر ویلي دغه ګټورې مرستې به په سیمه کې د ترهګرۍ پلویان ګوښه کړي.
دای وای نن ورځ تاسو د چینی هیواد د مهمو مرستو شاهد یاستئ. دا په حقیقت کې له افغانستان سره د سیمې او نړۍ د یووالي څرګندونه کوي.
او پاکستانی چارواکي وایي چترال کې د سیلابونو له امله لښتلژه یو ډېر کسان مړه شوي او یو شمېر نور بې درک دي. د چارواکو په وینا غزمنو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات پیل کړي. د پاکستان په سفر د امریکا د مخاور سینیټرانو پلاوی نن د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کتنه کړې. د سفر کې له امریکایي سینیټرانو سره پاکستانی چارواکي هم شامل وو. د امریکایي سینیټرانو و شمالي وزیرستان ته دوره په داسې وخت سوې چې واشنگټن د ترګري ضد جګړه کې د پاکستان په دوه مخي تګلاره او د حقاني ډلې په ضد عملیاتو نه کولو په اړه اندېښنې څرګنده کړي.
او د امریکایي چارواکو یو وفد جان مکین په مشرۍ کې په پاکستان کې دی او د پاکستان د فوج څنګه یې اس پی آر تر مخه د دغه وفد د جنرال راحیل شریف سره هم لیدلی دی او د دواړو هیوادو تعلقات او د سیمې امنیت او د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې چارواکي وایي د چترال په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو په لوړه کچه ځاني او مالی زیان اړولی دی. د چترال سیمه ییز چارواکو مطبوعاتو ته ویلي تېره شپه راغلي سیلابونو څخه لښتلژه یو ډېر کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل دي. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دوی په وینا سیلابي اوبو په لسهاو کورونه نړولي او فصلونه یې تباه کړي دي. ضلع ناظم وایي د مړو شمېر زیاتېدی هم سي. د هوا پیژندنې اداره وایي دوی له وړاندې د امکاني سیلابونو خبرداری ورکړی وو. په عین حال کې د بیړنیو مرستو اداره وایي په اغېزمنو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات شروع کړي دي. او هلته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي د افغانستان سره د چین، هند، روسیې او ناټو پوځي مرستې او ترګری ضد درې دل به د ترګری پلویان ګوښه کړي. ښاغلی اتمر د خبرې نن د یک شنبه پروس کابل کې د چین د لومړی پوځي مرستو د رسیدو مراسمو ته د وینا په وخت کړي.
په بنگلاديش کې د يرغمل سوو شلو کسانو او د دوو پولیس افسرانو د وژنې وروسته په بنگلاديش کې د دوو ورځو د ویر اعلان کړي. که څه هم د دغه پېښې ذمہواري تندروي ډلې داعش په خپل سر اخیستي، خو په پېښه کې د دوی ښکاره رابطو سره تصدیق نه دی سوی. او د بنگلاديش حکومتي چارواکي هم وایي چې په پېښه کې داعش نه دی ملوث. د بنگلاديش هوم منسټر اسدالزمان خان وویل چې دغه جهادیانو تعلق د هېواد د ځایي تندروي ډلې جماعت المجاهدین بنگلاديش سره و.
په عراق کې چارواکي وایي سر شهر بغداد کې نن یوه ځانمرګې موټر چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی او ویلي دي چاودنه کې یې شیعه‌ګان په هدف و. چاودنه له لمر پرېوتو وروسته د کردا په سیمه کې وسوه، چیرې چې خلک له روژه ماتي وروسته په سړکونو او کوڅو کې راوتلي وو او زیاتره د اختر لپاره د شیانو په اخیستو بوخت وو. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د چاودنې د ځای کتنه کړې او د حملې یک کلکه غندنه وکړه. چارواکي وایي هم نن د بغداد په ختیځه برخه کې یوه بله چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. د دویم چاودنې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
د امریکا ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواري هیلری کلینټن د کمپاین وایاد وایي میرمن کلینټن د شخصي ایمیل سرور استعمال په اړه د استخباراتي ادارې اف بی آی چارواکو سره په رضاکارانه توګه سره لیدلې دي. د ریپبلیکن ګوند مشران په میرمن کلینټن سخت نیوکې کړې دي چې د خارجه وزیر په حیثیت سرکاري رابطو لپاره خپل شخصي ایمیل اکاونټ استعمال کړی و.
د امریکا صدر باراک اوباما او د ډیموکراتیک ګوند امکاني صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن به د سې شنبه پر ورځ په لومړي ځل ګډ کمپاین کوي. دواړه به د شمالي کیرولاینا ایالت په شارلټ کې یوې غونډې ته وینا کوي. په یو بیان کې ویل شوی صدر باراک اوباما او میرمن کلینټن به د امریکا د پرمختیا په اړه خپل اقدامات او په ګډه د یوې ټینګې امریکا په اړه خپل نظر څرګندوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا وس په خبرونه کې وخت سوي دي مطبوعاتو ته د کتنه او د کتنه کوي زموږ همکار سمینه احسن.
د امریکا او د نړۍ پیژندلي اخبارونو د بنگلاديش د ترهګرۍ حملې په حق لا مسمونونه اداري او خبرونه چاپ کړي دي. په دې کې یو اخبار د برتانیې دی ګارډین دی. دی ګارډین کې مضمون نگار جیسن برکی خپل مضمون کې د داعش او القاعده یو تجزیه وړاندې کړي. جیسن برکی د القاعده او نورو تندروا ډلو باندې ډیر جوور نظر ساتي. هغه د مذهبي تندروي په حق لا په نږدې کې یو کتاب هم لیکلی چې نوم یې دی د نیو تھریټ فرام اسلامک ملیټنسی. دی ګارډین کې د هغه د مضمون عنوان دی ایز آیسس سترایکس القاعده پلیز د لانګ گیم ان اسلامیک سپریمیسی سټرګل. د مضمون په شروع کې هغه وایي که چیرې ځان ته د خلکو پام راړول د ترهګرو ډلو مقصد نو تیره هفته یقینا د ترهګرو لپاره یو کامیابه هفته وه. دوی کامیاب شو چې د برگزیت نه د خلکو توجه ځان ته راواړي او د دې لپاره دوی لاول په ترکی ایرپورټ حمله کې یو سلویختنان وجل او بیا قریبا دینا سلور زره میل لري بنگلاديش کې حمله کې شل غیر ملکیان وجل شو. د دې نه علاوه په کینیا، کیمرون او افغانستان کې هم ترهګرا کاروایانو کې خلک وجل شو، خو دومره زی ورته په میډیا کې ورنکړی شو. د نه معلومیږي چې یوازې هغه حمله چې ډیری غټي یا پکې بار ملکیان وجل شوي په میډیا کې زمومی. جیسن وای بنگلاديش او ترکی کې شوې حمله ظاهرا د داعش کاروایي ښکاری. د استنبول حمله د پاره دوی د رقانه حمله کوونکې تیار کړی وو، خو د ټاکا حمله د پاره د چارواکو یقین دی چې مقامی خلک یې برتی کړي. مضمون وای مغربي تجزیه کارانو د ډیری مودې نه دغه پیشبینی کوله چې داعش که په ځمکه کنټرول بیلی نو په عالمی کچا د تشدد مهم شروع کولای شي. تیره میاشت امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای ډایرکټر جان برینن هم د امریکا د سینټ انټیلیجنس کمیټې ته دغه خبره کړې وه او ښکاري چې دغه پیشبینی اوس پوره کیږي. په عراق کې فلوجه ښار د عراق حکومتي فوزونو د داعش نه راخلاص کو. په لیبیا کې سرتې د دولت اسلامي لاس نه ووتو. د داعش ملګري چې شپږ میاشتې مخکې یمن، افغانستان او مصر کې چالار نشونیولې وسته ماتو سره مخ دي. مضمون وای جان برینن دا هم ویلی وو چې داعش یوازې په مغرب حمله کول نه غواړي، بلکې په نړۍ کې د خپل جهادي تحریک سره کما توجه موندلې وه هغه هم برقراره ساتل غواړي. مضمون وړاندې لیکي د داعش مشر ابوبکر البغدادي او د القاعده مشر ایمن الزواهری ترمنځ پخوانه ډیر تاوتریخواله دی او د موجوده تشدد د لهر دا هم یو غټه وجه کیدای شي. جیسن ترمخه بنگلاديش باندې د القاعده خصوصي توجه وا، خو ډھاکا کې د داعش حمله د هغې زور خای. داعش ډیره سخت ډله ده، د شکست نه باوجود هم د خلافت پروجیکټ لري. خپل ماتو ته د خدای له طرفه آزمایښونه وای، خو په حقیقت کې د داعش د خلافت د منسوبې تقاضا ده چې هغه په نورو علاقو قبضه وکړي. دا تنظیم شاتتل د جنگي حربې په توګه نه پیژني، دوی ته د لوټمار او بتخوري د نوي موقع ضرورت دی، او د دوی ایجنډا زغم او ځان خورول دي. خو د دې په مقابله کې د القاعده ایجنډا برداشت دی. په اخره کې جیسن برکی دا نتیجه راوباسي چې ډیر امکانات دي دوه درې کاله پس چې د داعش مالی وسیلې ختم شي، برتي خلک تینه وتختي او مقامي ملګري پریدي، نو د دوی ګډوډ انجام د مغرب یا د مقامي طاقتونو کامیابی نه، بلکې دغه کامیابی به د هغه ډلې چې په ډیره محتاطه طریقه خپل اهداف بنخه کوي او په نږدې کلونو کې کزان خور کړي نه دي، خو برداشت پکې ډیر دی او دغه ډله د القاعده ده.
د وایس اف امریکا جبر ویډیو دا غوښتل کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم د عراق ولوري تزو چری چې چارواکي وای سر شر بغداد کې نن یو ځان مرګي موټر چاودنه کې لښ تلج 15 اویا کسان وژل سوي او یو سلو ډیر شنور ټپیان دي. د اسلامي دولت وسله والی ډلې د پیښو مسولیت پر غاړه اخستې او ویلي دي چاودنه کې شیعهګان په هدف وو. نور تفصیل محمد اکرام په دې رپورت کې راکوي.
عراقی خلق په مرکزی بغداد کې راغونډ شوی و چې دغلته خوراکونه وکړي، ځان د پاره د اختر جامې، کپلې او نور سامانونه واخلي. کم وخت چې دغه په میچاودنه وشولو د او یو نه پکې زیات کسان وژل شو. دا په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ذمواري داعش تونروه ډلې په خپل سر باندې اخیستې ده. دا په داسې حال باندې دا حمله شوې ده چې عراقي ځواکونو تیره میاشت د داعش تونروه ډلې نه د فلوجه ښار کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستې دي. فلوجه ښار د دوه نیمو کالو پورې د داعش تونروه ډلې په قبضه کې وو. خلکو دا یره لرله په عراق کې چې د فلوجه ښار واپس اخیستو وروستو داعش په بغداد کې درنه یو حمله کوي. داعش چې دغه حمله د مواري په سر اخیستې ده، ویلې دي چې دوی په دغه حمله کې شیعه مسلمانان په نخښه کړي دي، خو په کرا د سیمه کې د بیلابیلو ډلو خلک اوسیږي. په هغه کې سنی مسلمانان هم اوسیږي، شیعه مسلمانان هم اوسیږي، او دغلته عام خلک د خوراکونو او د دې ترڅنګ د سود سودا لپاره راځي. او دا حمله په یو داسې وخت باندې شوې ده چې داعش د دې وړاندې په بنگلاديش کې په یو ریسټورنټ باندې د حملې ذمواري په سر اخیستې، چې په هغه کې شل کسان چې زیاتره بهر ملکیان دي وژل شوي دي. او هم د دې وړاندې په استنبول کې چې کم په منظمه توګه د استنبول په ایرپورټ ځانمرګي حمله شوي، چې پکې د سلويختو نه زیات کسان وژل شوي، ترک چارواکي دا فکر کوي چې دغه حمله هم داعش تونروه ډلې کړې ده. په بغداد کې چې خلک د اتوار په ورځ باندې راپاسېدل، نو په کوم ځای کې چې بمی چاودنه شوې وه، هلته کې هغه شان اور بلېدو چې کومه چاودنه شوې وه، د هغې له وجې ډېر پکې ماشومان هم وو، ځکه چې د ماشومانو چوټیانې شوې وې او دغلته خلک د خوشحالو لپاره هم راغونډ شوي وو. کوم وخت کې چې دغلته د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ورغلې، نو د هغه خلاف خلکو نارې هم وهلې. په هغه باندې د کانو او د سپلو گزارونه هم وکړل، کوم چې په عربو کې د یو تن لپاره د نفرت اظهار وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لیدو دوام لري. تاسو ته موږ ریپورټونه وړاندې کول، هم نور خبرونه او ریپورټونه به درته وړاندې کوو. په بنگلاديش کې د يرغمال سوو شلو کسانو او دوه پولیسانو افسرانو وژنې وروسته په بنگلاديش کې د دوه ورځو د ویر اعلان کړل شوی دی. نور تفصيلات د بنگلاديش د حالاتو او د بنگلاديش په حق له راکوي زموږ همکاره سمینه احسن.
د فرانس خبری ایجنسی د بنگلاديش داخله وزیر اسد الزمان خان د خلی وای د دې تندرو د داعش سره هیڅ تعلق نشته. خود وی د بنگلاديش او تندرو تنظیم جمعیت المجاهدین بنگلاديش غړي وو. په دغه ډله کلونو مخکې پابندی لګول شوی. هغه د هم زیاته کړه ټول حمله کوونکي اعلی تعلیم یافته او د مالدار خاندانونو نه وو. رويټرز خبری ایجنسی هم د قومي پولیس مشر شاهد الحق د خلی وای ټول و وانه کسان د بنگلاديش وو، او په دوی کې 15 په خوا د گرفتارولو کوششونه هم شوي وو. د بنگلاديش چارواکو د دې ترهګری پیښې وروسته سرخار کې درنا سکیورټي هم پر ځای کړې. په دې حمله کې شل تنان وژل شوي وو چې زیاتره پکې بار ملکیان دي. امنیتي چارواکي د دیارلسو تنانو راخلاصولو کې کامیاب شوي هم وو. په وژل شوو کې یو لس سړي او نه زنانه وې. په دوی کې نه د اټلی و د جاپان، دوه د بنگلاديش او یو یو امریکنه او هندي تن وو. د امریکا وایټ هاوس او خارجه وزارت د دې حمله غندنه کړې. امریکا زیاته کړې په دې غمجن وخت کې د بنگلاديش سره ولاړه ده او تر هغه را کاروایی چې هر چرته کېږي د مخه نیولو عزم لري. اخوا د ملګري ملتونو ویاند ویلي سیکرټري جنرال بان کی مون هیله مند دی د دې کاروایی پر شا لاس لرونکي به انصاف ته مخامخ کړی شي او په عالمي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي او پر ضد جنګ کې نور شدت راوستی شي. د دې نه علاوه تیره شپه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد هم قام ته په ټلویزیون وینا کړې. هغې ویلي دوی به د بنگلاديش پر ضد سازش کوونکي کامیابېدو ته پرېنږدي. میرمن واجد په ټول قام غږ وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې دې خپل کردار ولوبئ. شیخ حسینه واجد په هغه خلکو هم غږ وکړو چې په غلطه لار روان شوي او غوښتنه ترې وکړه د اسلام په نوم دې خلک وجل پرېږدي چې اسلام د امن مذهب دی. د بنگلاديش یو پخوانی خارجه او د قانون وزیر کمال حسن وایس اف امریکا اردو سرویس ته په امریکا کې ویلي چې ترهګري د مذهب سره هیڅ تعلق نه لري ځکه داعش د اسلام یا د مسلمان نړۍ نمائندګي نه کوي. بنگلاديش کې په لنډه موده کې ډېرې داسې حملې ولیدلی شوې او په دې حملو کې زیات آزاد فکره لیکونکي، خدای نه منونکي او مذهبي اقلیتونه په هدف کړی شوي. زیاتره د دې حملو ذمواري په هندي برصغیر کې موجود القاعده په سر اخلي. د زیارت په ورځ امریکا د القاعده دغه څانګه د ترهګرو ډلو په فهرست کې چولی او د دې ډلې مشر عاصم عمر خصوصي عالمي ترهګر بللی. د القاعده مشر ایمن الزواهری په 2014 کې د هندوستان دپاره د القاعده د دغه څانګې بنیاد ایښودی و.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګل او قدرمنو اوریدونکو له دې خبرې خبرونې وروسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري. او سم یو رپورټ چې د پاکستان خیبر پښتونخوا یلت کې چارواکي وایي د چترال په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو په لوړه کچه ځاني او مالی زیان اړولی دی. په دې باب نور تفصیل له سیمې څخه د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د چارواکو لخوا د تاییدی راپورونو تر مخه په چترال ورسون کلی کې د دغه سیلاب له وجې 23 تنان بې درکه دي چې پکې د و تنانو لاشونه موندل شوي دي. په بې درکه شوي تنانو کې اته فوزي عسکر او درې زنانه هم خودل کیږي. د چترال ضلع ډیپټي کمشنر اسامه احمد ویړایچ ډیوه ریډیو ته ویلي دغه طوفاني باران وروستو سیلاب ډیر ناڅاپي راغلی او دغه د دروش سیمه ورسون کلی چې د افغانستان سره په پوله دی په دې کې ودانو ته هم ډیر زیان اړولی. په فوري توګه چې شپېته کورونو په سیلاب کې د لاو کېدلو ویل کیږي چې له امله یې په ارسون کلي کې په سلګونو خلک بېکوره شوي. د اسامه احمد ویډایچ په وینا بېکوره شوي خلکو ته د خوراکي شیانو او خیمو رسولو انتظامونه هم روان کړي دي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه
فلحال کوئی جو باقی جو لوگ ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں. فلیش فلڈ کا خطرہ بالکل ہے. اس سال گرمی بہت زیادہ ہے اور جیسی ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو پھر امیڈیٹلی فلیش فلڈ کا خطرہ ہوتا ہے.
دے وائی تر دے دما ورتا سلور مڑی مندل کے دو راپور رسیدلے او نور تر دے دما بے درک دی. خو سګنی کال په چترال کې د دغه قسمه سیلابونو خطرې نورې هم سیوا شوې دي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او د باران پکې دوه فوري سیلابونه جوړیږي. د چترال ضلع چې تیر کال هم د پشکالی بارانونو په وخت پکې سیلابونو ډېر جانی زیان کړی و. ماهران وایي د موسمي بدلون دغه بد اغېز تر ټولو زیات په چترال سیمه کې څرګند شوی او دغه خطرو مخنیوي دپاره پکار ده د وړاندې حکومت کومه منصوبه بندي ترسره کړي. د موسمي بدلون نومیالی ماهر پروفیسر شفیق احمد وایي که چرې په وخت د چترال دننه دغه خطرو مخنیوي دپاره سنجیده ګامونه وانغېستی شو نو په دغه سیمه کې چې افتونو ته ډېره څرګنده شوی د نورو زیانونو یاره ده.
پروسه کالم دا چې سوا چې مانسون بارانونه ډېر زیات شو ما چونکه ټول غرایزه علاقه ده هغې کې غلیز دي غرونه دي نو چې څنګه پکې تیز باران وشي نو هغه ټولې اوبه فورا راورغړي او سیندونو ته او نالو ته راشي کي او هغه کورونو ته او پلونو ته او سړکونو ته بجلیګرو ته دې ټولو سیزونو ته هغه ډېر نقصان کوي. چترال سیچویشن په ټول خیبر پښتونخوا کې په یو وخت کې د ټولو سنجیده تکلیف دی او آل تک داسې کلی شته دی چې خلکو خپل کورونه پرېښي دي او د کلونه کلي دي ځکه چې هغوی پرله پسې یو بل درېم هر کال چې هغوی باندې آفت را روان کړي پلاننګ نه شوی دی هغې هغې لپاره ډېر لوی پلاننګ دی. چترال د بچکول غواړي یعنې دا موسمیاتي بدلون چې دا بدلون چې دی دا د چترال خلکو لپاره ډېر مثال دی.
د چترال ارسون کلی چې افغانستان سره په پوله پروت دی ځایي اوسېدونکي په دغه غریزه سیمه کې زیاتره د خاورې ګټو په کچه کورونو کې وخت تېروي. د حکومتي دعوو تر مخه چې اغېزمندې سیمې کې د کومک رسولو کارونه یې روان کړي دي خو ځایي اوسېدونکي دغه دعوې د اعلانونو تر حده ګڼي او غوښتنه کوي چې ورته د خیمو او خوراکي شیانو رسولو تر څنګ د سیلابونو مخنیوي دپاره هم کوم ګامونه واخیستی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی اوس په ریپورت درته وړاندې کوو چې د اختر د تیاریانو څه صورت حال دی. که څه هم اختر را نږدې دی نو په بازارونو کې ډیر رشي او موږ به دا درته وړاندې کوو چې په سواد کې د اختر تیاریانې خلک څنګه کوي او په بازارونو کې په څه باندې زیات رش دی. فیاض ظفر په خپل ریپورت کې نور تفصیلات درته وړاندې کوي.
د سواد سرخار منګوري بازارونو ته د روغ جماعتي او بیا د تراوونه پس خلک په ګنډ شمیر را اوزي او خپل ځان او بل بچ لا د اختر جامې پیزار او نور شیزونه اخلي. مشرانو رښتیا ویلي وو چې اختر د ماشومان وي او ځکه په هر بازار او دکان کې زیات ماشومان خریداري کې په نظر راځي. ځان له اختر له جامې پیزار او نور شیزونو اغستو له مارکیټ ته راغلي ماشومانو ډیوه ریډیو او ټلویزیون سره په خبرو کې وي.
اختر دے مونگا شاپنگ لراغلی ہو اور خپل پاپا سا ہمیں سینڈلز واغشتل اس نور شاپنگ بکو اور اس نور عید لبا اس نور زا بیسلیٹی علم نور ار سب علم بس دا سی با زما شاپنگ پورا شی دے عید اور بیا بزا خم عزیز خپل عید مناوام.
اختر دے مازا کزان کپڑی واغستی پیزار بھی واغستو بنگنی بھی واغستو مہندی بھی واغستا
دل سے مونگا پیزار نه راغلی ما یو جوړ پیزار واغستو او وس نو لا د سینه مینا وی نو وس نو د کان نو ګور ارته نه بون.
د منګوري خار په مارکیټونو کې د روجې د میاشتې په اخیر ورځو شپو کې رونق وي او اکثر خلک د پښمنی پورې سوداګانی کوي. د خپل بال بچ سره مارکیټ ته د اختر خریداري لراغلي علي شهزاد وای چې خپل بال بچ می د اختر شاپینګ لا راوست دي.
ماشومان ته مو ای شاپینګ کو ډریسز مو ورته واغشتل او ډیر زیات شوز مو ورته واغشتل.
د منګوري خار په بازارونو کې د شپې ګڼه ګوڼه وي. څوک ځان لا پیزار او جامې اخلي او څه جنګي ځان لا د اختر د پاره نکریزي او بنګړي اخلي او څه خلک دا ګیله هم کوي چې د اختر شپو ورځو کې سامان ګران شي. ځان او خپل بچو له د اختر د خریداري د پاره راغلي مناف خان وایي
د اختر لګي ورځې پاتې دي سپیشلی د اخر نه ورځې دي نو ماشومان هم راوستي په خپل هم راغلي چې لګي ماشومان لسه کپڑے دا غو د پاره پیزار کوروال شو د څه خپل ځان د پاره کورته وغیرہ پیزار وغیرہ دیکر اغلی ان شاء الله کوشش کو چې لکه خمه یاری شه مونته ملاو شي.
دکانداران وای چې د امنیت راتلو رستو د سواد بازارونو کې هر کال د خریدارانو رش سیوا کیږي او زیات خلک سودا اغستوله اوس د شپې مارکیټونو ته راوزی چې لکه بلې د دکاندارانو کاروبار خښوې دي. یو دکاندار فریدون وای
اختر ماشاءالله ډیر زبردست کولی سیزن نوان دی دغه د چیز مونږه مارکیټ کې د هر زینه گاک راځي شنگلی نگا کرازی بنیر ناراضی در ناراضی بجوڑ ناراضی پیخور نہ مردہ نہ پوری گک زمنگ راضی زمنگ دل تٹ کھولے کاروبار دے.
دکانداران وای چې سکل مارکیټ ډیر گرم دے او زیات خلک د شپې بازارون ته د اختر سامان اغستوله راضی او د منګوري خار په مارکیټونو کې د شپې هم د ګڼ ګڼې لکبلا د ورځې ګمان کیږي.
سواد کې د اړی ګړی په وخت کې وا داسې روجی هم وي چې خلکو به آرام نه روژه ماته ماتولی شوه او نه به د اختر خوشحالیانې کولی شوې. خو اوس په سواد کې د امنیت وروستو هر کال د روژې خوشحالیانې هم شته او نن د اختر د نږدې کېدو په موقع باندې خلوی واړه د اختر د پاره خریداري هم کوي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، سواد.
قدر مننه اوریدونکو او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستاني حالت ولور ته چیرې چې د تشدد ورستیو پیښو او هم اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د تښتونو پیښو د اختر لپاره تیاریانی مړاوي کړي دي. حمید سمسور ورباندې نور تفصیل لري له کوټې څخه.
که څه هم و اختر ته یوازې دوې یا درې شپې پاتې دي، خو د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې تاجران ویي چې په ښار کې د هدفي وژنو او د بمي چاودنو له سبب څخه د اختر لپاره پر سودا باندې ډېرې منفي اغیزې پرېوتې دي. د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده. اصلاً په کوټه ښار کې د ګوټو او د چوټو دکان لري.
اوس خو یو ډېر لوی مسله چې د هغه د امن و امان غم ده. نو امن و امان چې یو ځای نه وي، نو هلته نه کشتیان راوځي، نه هلته څو خریداري کوي، نه هغې علاقې له سوځي. نو دا زموږ یو ډېره لویه ناکامي ده پوه شو چې موږ امن نه کوي بحال. ولې یو سړی چې بازار له راوځي چې د هغه مایند صفا نه وي، هغه خوشحاله نه وي، ذهني تو ریلیکس نه وي، هغه نه راځي بازار له لکه چې د نورو کلو کاروبار د هغې په مقابلې کې. نو هغه کاروبار نشته، نه هغه خوند شته. زموږ لپاره هم ډېر لوی مسالې، ولې موږ هم د مالونو د راوړو نو په کریډیټ باندې راوړو، په ټیم باندې پیسې راسه غواړي. زموږ کاروبار موږ پیسې ورکو.
دکانداران وایي چې د روزې پر مهال باندې د ښځو سودا هم ډېره ګرانه ده، د دوی شی نه خوښیږي، او چې کله یې خوښ کړي هم نو بیا وایي چې بیا ډېره ګرانه ده. لکه دغه میرمن نغمانه چې وایي،
فی الحال تو کچھ پسند نہیں آ رہا، اتنے ڈھیر سارے جوتے نکال کر دیکھ لیے ہیں، دکان والے بھائی بھی تنگ آ گئے ہیں، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سا والا جوتا پسند آتا ہے جو میرے ڈریس سے صحیح سوٹیبل ہو.
تر اوس پوری میں شائن نہ دے خوش سوئی دمرا گوٹھو نے رکشا تکڑ دکاندار ہم تنگ سو اوس بگورم سکھم گوٹ میں خوش سی چزما لکالوئی سرا ورتوی او چیز پٹولو کی شکارا یما. اکبر بیا د کوټ ښار په پتی خان مارکیټ کې دکان لري. د یوې چې د بجلی لوډ شیډینګ هم د اختر ته نږدې پر کاروبار باندې ډیر اثر غورځولی دی.
ګراکان کم سی او یو چې دی د بجلی لوډ شیډینګ دی برای مثلا نو بجلی دوه ګنټې نه او بالکل کاروبار بالکل ختمونه. زبر په سید پر نه مې پارک را بجلی مثلا دا او لوډ شیډینګ دوی سم کاروبار ډیر اثر دی. سیل کم کیږي ګرانیم ده هر شی یو نیم سال دوه سال درې سال یو جوړه ګرانه سی.
جوتے لوں گی، جولریز لوں گی، چھریاں لوں گی، ہر چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میچنگ کرتی ہے.
گوٹھوں اخلم، سرزر اخلمہ، بنگڑی اخلمہ، آغا شی چیز ما ڈیر خوش دی. سرنگ از مال کالی سر برابر وی دا اختر لپاره اخلم. زب پر اختر باندې ډیر خوند اخم او اختر ته ډیر خوشبینم. د کوټ شار دکانداران وی چې په تیرو وختو کې به د دوی دکانونه تر دې مش په خلاص او اوس وزا اغه ډول نه ده.
په خوا کې ګراک ډیر روان و، اوس ګر سرستان نه مشتن ولا لنست. په خوا چې په 9:00 ساعتیم خالي و چې په 12 په یو بجې روان یاره دا رقم
مخسن وخت شپې ته شته دکانونه تر څو خلاص
اوس تر 2:00 پورې خلاص.
له مخکې به تر څو
کوټ درې نیم بجې تر سلور دلې به موږ ګر سره راټول دلې.
د کوټ ښار د پولیسو ڈی ای جی انویسٹیگیشن چودھری منظور بیا د امن امان پاک لو ویل.
عید کے حوالے سے ہم نے سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہوا ہے، آج ہم نے اس کو دوبارہ سے ری اسٹرینتھن کیا ہے، نفری کو بڑھایا ہے ہم نے اور گشت کو مؤثر کیا ہے.
دا اختر په اکل باندې د امنیت خوندې ساتلو لپاره موږ پلان ترتیب کړی دی. اوس موږ لنن ځخه بیرته غواړو چې نورې پیاوړی کو. عسکر مو زیات کړی دي او دغه ډول ګزمې هم نورې موثره کړی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ.
اول درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د عراق فوزی کمانډرانو د جون په 26 تاریخ اعلان وکړ چې دوی فلوجا خار په مکمله توګه دولت اسلامیه یا د داعش نه واپس نیولې دي. د فلوجا د عراقی فوزونو لاس ولتل د تونلاري ګوند داعش د پاره یو لوی گزار دی، ځکه چې داعش دین اوران دي هم د خپل ډیرو اغو آبادو نیم په نیمه علاقو نه لاس وینځلې دي چې سمود اوران دي داعش سره په قبضه کې وي. فلوجا د عراق لومبی لوی خارو چې دولت اسلامیه پی دو نیم کال وړاندې قبضه کړی وه. د فلوجا آبادی 300,000 نفر ده او د دې د واپس نیو د پاره عراقی فوزونو تر یوې میاشتې پورې دولت اسلامیه سره جنگ وکړو. په دې جنگ کې د عراق فوزونو سره د داعش خلاف جوړ بین الاقوامي اتحاد هم ملګری وو. د امریکې د دفاع وزیر خاغلی ایشتن کارټر خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې فلوجا د عراق د فوزونو او د نړیوال اتحاد د پاره یو لوی ازمیښت و، خو دا اخیری جنگ نه دی، سختې مرحلې لا په وړاندې پرتې دي. د مثال په توګه د داعش د شر فساد د لاسه د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادولو او د دوی د خیال ساتلو مسلې لا په ځای دي. په فلوجا کې د عراقي فوجونو کار لا ختم نه دی. اگر که په ابتدایي خبرونو کې وایي چې فلوجا ته د رمادي او د نورو ښارونو عمره نقصان نه دی رسیدلی، خو بیا هم د فلوجا د محفوظه کولو مسله په خپل ځای پرته ده. دولتی اسلامیه والا چې کله هم س علاقین اوزی نورستو زی په زی بارودی سرنګونه او خخ بمونه پریږدي، او چې تر سو دا خخ ماینونه او بمونه لری کړی شي وي دوی تر هغه پوری خلک نه خو دغه آبادو ته ننوتی شي او نه پکې د سر دوباره ودانې کارونه کې دی شي. د دفاع وزیر کارټر خپل بیان کې دا ویلی دی چې د فلوجا د خار هر لحاظ سره د صفا کولو سخت کار لا په وړاندې پروت دی. د خار په صفا کولو به که یو طرف ته خار ته واپس راتلونکي خلک محفوظه شي، نو بل خوا به دا داعش له د ماتې ورکولو په لوري یو بل قدم ثابت شي. ښاغلی ایشټن کارټر د فلوجا خار د دولت اسلامیه د پنجو نه په ازادولو وزیر اعظم حیدر الابادی او د عراق خلکو ته مبارکي ورکړی ده. د امریکې او د اتحادی ملکونو فوجونه د فلوجا په جنگ کې د عراقی فوجونو په مرسته کولو ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.